درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي راډیو په یوې بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په راتلونکو 55 دقیقو یا 45 دقیقو کې تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوري چې پکې بنوریاس نوري راشي او ستاسو قربتو بکې په دې خبرونه کې. په دې خبرونه کې بل تاسو اورو چې تاسو په خپل سیمه کې د امنیتي وضعیت نه د غلغتو جرایم نه څومره مطمئنې په سیمه کې مو وضعیت څنګه دی او څومره ډاډمن یې. دا په داسې حال کې چې په روسیې کې په افغانستان کې د اختطافونو د زیاتېدو رپورټونه زیات شوي دي، څومره د خپل ځان او کورنۍ د خوندیتوب احساس کوي؟ خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه کنګل شوي ډالر دې خوشی کړي. سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت کنسلي څانګه پرانستې ده. او په داسې حال کې چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه د هایپرسونیک توغندیو باندې سنبال شي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان پاړه. افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر کنګل شوی پانګه دې خوشی کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ملا امیر خان متکی په مشرۍ پلاوي په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویس سره په لیدنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل چې له ټام ویس سره لیدنه کې د طالبانو پلاوی د بندیزونو د لرې کېدو او له تور لیست څخه د طالب مشانو د نومونو د لرې کېدو غوښتنه کړي. په افغانستان کې وخت د طالبانو رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړي. د ترهګرۍ پر ضد مبارزه، د ښځو او نجونو په شمول د بشري حقونو رعایت او د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره عصري شرایط بلل شوي دي. سعودي عربستان اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت کنسلي څنګه پرانستې. رویټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د ریپورت په اساس خبر ورکړی چې په کابل کې د سعودي کنسلګری څنګه پرون رایس پرانستل شوی او د افغانستان وګړو ته کنسلي خدمات پیل کړي. سعودي عربستان او د نړۍ ډیر هیوادونه په اګست میاشت کې په کابل کې خپل ډیپلوماټیکي استازولۍ او سفارتونه وروسته لاغ بند کړل چې طالبان ناڅاپه په افغانستان کې واک ته ورسېدل. د پناغښتونکو د چارو د همغږي اداره وایي یو افغان پناغښتونکو پرون په انډونیزیا کې ځان ته ور واچو. دغه پناغښتونکو په دریم هیواد کې د ځای پر ځای کېدو لامل د وکلن انتظار په اعتراض کې په دې کار لاس پورې کړ. د پناغښتونکو د چارو د همغږي ادارې د یو غړي محمد جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په سوماترا ټاپو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ مخې ته یو شمېر افغانانو اعتراض وکړ. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا په مشنګن ایالت کې یو 15 کلن هلک پرون خپل درې ټولګیوال په ډزو وژل او وطن ور کسانې ټپیان کړل. پولیس تورن هلک چې د لسم ټولګي زده کوونکی د 15 ډزو وروسته له مقاومت پرته ونیو. د اوکلاند ولسوالۍ د پولیس چارواکي وایي چې پیخه د مشنګن ایالت پاک سپورټ سیمه کې چې د ډیټرویټ ښار د شمال په 15 کیلومتره کې پرته ده شوې ده. د چارواکو په وینا په وژل شو کې یو 14 کلن هلک، یو 10 کلن نجلۍ او یو بله 14 کلن نجلۍ شامل دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د پیخې علت څه و. د کامیر هوایی شرکت بنسټګر زمره کامګار وایي چې که د هوایی ترانزیت په برخه کې پرتې ستونزې حل شي، دا شرکت کولی شي چې راتلونکې اونۍ له کابل نه تاشکند او له تاشکند نه کابل ته دوی مستقیمي الوتنې وکړي. او په داسې حال کې چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې ډېر ژر به د روسیې سمندري ځواکونه په هایپرسونیک توغندیو سنبال شي. ښاغلی پوتین پرون له مسکو د پانګونې یو آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل موږ دا توغندي په بریا ازمویلي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به تر غږ د لوړ سرعت لرونکي ماخ 9 ډوله مزایل چې د توغولو او الوتنې ترمنځ فاصله 15 دقیقې ده په سمندر کې ځای پر ځای شي. او د پښتون ژغورنې غورزنګ یوې مشرې د دې غورزنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشی کېدو لپاره د ضمانت د منل کېدو هرکلی وکړ. سنایه اجاز که څه هم دا یو پرمختګ بولي، خو وایي په کار ده چې د علي وزیر لپاره چې 12 میاشتې له جرم پرته په بند کې تیرې کړي انصاف وشي. دا و خبرونه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو السلام علیکم د مایکروفون تاسو د خبرونه تمو زنوري است نوري هر کله کوم نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې فردي امنیت پر موضوع خبرې کوو لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دا هیواد په ټوله کې نسبتا زیات امن شوی خو بیا هم د ناامنیو په تیر د انسان تښتونه دي زیاتو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي د دې پیښې ډیری قربانیان چې د پیښو د پیسو په خاطر تښتول شوي دي انسان تښتونکو لخوا وژل شوي دي په افغانستان کې د انسان تښتونې ستونزه نوې نه ده بلکې په پخواني حکومت کې هم دغه ستونزه ډیره پراخه وه او د کابل په ګډون په اکثرو ولایتونو کې خلکو په تیره بیا سوداګرو او شتمنو کسانو ځانونه خوندي نه احساسول د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې وروستیو کې ډیر انسان تښتونکي نیولي او یو شمېر کسان له منګولو آزاد کړي دي چارواکو دغه راز ویلي چې دغه ستونزه جدي بولي او د انسان تښتونکو په وړاندې به جدي اقدامات وکړي په دې خبرونه کې غواړو له تاسو واورو چې تر څه حد له فردي پلوه ځان مسؤول بولي په خپل یامو نږدې خپل خپلوان د انسان تښتونې یا ورته له داسې کومې ناوړې پیښې سره مخامخ شوي یاست که شوی اس نتیجه څه شوی او څه درس ترې اخیستل کېدای شي د طالبانو چارواکو اقدامات درته څومره د منلو وړ دي د انسان تښتونې پر ستونزې سربېره د غرض په ټوله کې د اوسېدو په سیمه او د سفر په مهال د امنیت احساس کوي کوی شي چې په دې اړه خپل نظریات را سره شریک کړي د امنیت په تامین کې د طالبانو اقدامات څه ډول ارزوي او دیتا ورته نور مسایل کوی شي چې له امنیت سره د تړلو موضوعاتو په ارتباط له موږ سره خبرې وکړي د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار می رحمت صافی پم راست وړاندې کوم د ټلیفونونو شمیرې لانوم کولای شي چې په دغه ټلیفون شمیرو را سره تماس ونیسي 00202211205001 بل شمیره د 00202211205001 ورسته شمیره مو هم د واتس اپ شمیره ده ک انټرنیټ لاسرسي لري نو په وړیا توګه کولای شي چې د دې شمیره لاره را سره تماس ونیسي بیا تکراروم د سره یادداشت کړی 00202211205001 د سکایپ لري هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړی رادیو ټکی ازادي محمد د سکایپ آدرس دی د دې موضوع د چړل لپاره د سیاسي چارو یو کارپوت مهم بلنه ور کړی دا په خبرونه کې به د البته اسحاق اتمر له جرمني دا سره وصل دی د اتمر سب نظر به هم واخلو خو دا هغه موضوع ده چې غواړو لمړی ستاسو نظریات پرې واورو مخکله دی چې تاسو ته واردر کو او اوریدونکو ټلیفون وکړي په همدې موضوع مو پرون یو تفصیلی راپور چمتو کړی وو په افغانستان کې امنیتي وضعیت که لیوی خوښ شوی خو لا هم جرمی پیخی لکه د انسان تښتونی پیخی بیا هم تکراریږي د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې شپږاتیا سړي تښتونکي نیولي البته یاد سړي تښتونی په تور نیولي دي د پیسو ترلاسه کول جنسي ګټه اخیستنه او پر انساني قاچاق وړونکو د تښتول شو کسانو پلورل په افغانستان کې د تښتونو له اصلي اهدافونو بلل کیږي په دې اړه به دا راپور په ګډه واورو
نور احمد د افغانستان په لویدیز هلمند کې کوچنۍ سوداګري لري نږدې دوه اونۍ وړاندې د نوومبر په 14 نیټه انسان تښتونکو اختطاف کړ وای یوازې د پیسو لپاره تختول شویو
نو الله ته ما سږه تزوی دی ولې ما تر اخره مزمو په جیب کې یو لکه وای زره کلدارې وې چې مو ټول مال یو څه پیسې دا د وسه واخه او نو زه پیسې وزتا سره پی کې دار کړم
نور احمد له تختول کې دوه درې ورځې وروسته یعنی د نوومبر په 14 د طالبانو د استخباراتو لخوا له انسان تختونکو وښورل شو شاید یو له هغه نیکبختو کسانو وی چې د اختطاف کوونکو له منګولو آزاد شوی خو د ژوند لډیرو حس کوټی تو سره سره د دریو رزي د ژوند تور تورو بد خاطره ده د انسان تختونه پیخ یوازې د افغانستان په یو سیمه پوري محدود نه دي بلکې د جرمی شبکو دا غواخ له شماله تر جنوبه او له ختیځه تر لویدیځه ټول سیمه کې شته حاجی یوسف دوه اونۍ وړاندې په بلخ کې خپل کاروانده کې په کار بوختو چې څلورو انسان تختونکو سترګې وروتړلې او نامعلوم لوري ته یو
زه یوړم یو څاکی واچولم شپه را باندې راغله دولس ورځې همدې څاکی وم زه د سږو سرطان لرم کله چې مې نفس تنګي زیاته شوه په ډیر سختۍ یې ماته درمل راوړل بیا یې زه له څاره وویستم
خدای اته ورځې وړاندې له یوې داسې سمڅې وموندل شو چې څاکل پکې سخت و تا د هغو ډیرو لږ شمېر کسانو کیسې دي چې بخت ورسره یاري کړي او د انسان تختونکو له شګنجې او بنده آزاد شوي دي ډیر داسې نور بیا شته چې کورنۍ میاشتې او آن کلونه د هغوی د بیا راتلو په تمه تیر کړي خو د هغوی په اړه یوازې د انسان تختونکو له ادرسه خبرېږي هغه هم د یوه ګواښ او یوې نوې غوښتنې سره دا سلګۍ د لس کلن عبدالرؤف دي چې انسان تختونکو ترې ویډیو کړي او د هغه پلار محمد نبی ته یې په دې موخه لیږلې چې د خپل زوی د ازادېدو په بدل کې د دوی غوښتنې ومني عبدالرؤف څه د پاسه دیارلس میاشتې وړاندې یعنې د 1399 کال د لړم په لسمه مزار شریف کې انسان تختونکو وتښتاوه خو سره له دې چې د نوموړي د اختطاف په تور څو تنه نیول شوي خدای لا هم په بند کې دی پلار یې وایي ناهیله شوی نه دی او یوه ورځ به یې زوی کور ته ور وګرځي
هغو کسانو چې زما پر وړاندې شوم اهداف لرل او پر ما یې بریدونه وکړل ونیول شول خو لا هم اسلامي امارت د عبدالرؤف کوم څرک نه دی لګولی دوی شپه ورځ هڅه کوي پر الله توکل دی یو ورځ نه یو ورځ به عبدالرؤف پیدا کړي
لومړیو کې انسان تختونکو د عبدالرؤف د خوشی کېدو په بدل کې 1,200,000 امریکایي ډالر غوښتل خو سپلار وایي وروستیو کې ورسره د هغوی لخوا کومه اړیکه نه ده نیول شوې د عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي انسان تختونکو پر ده هم 15 ځله برید او چاودنې کړي چې د ده په ګډون پکې د کورنۍ څلوېښت تنه ټپیان شوي او نه نور وژل شوي د پیسو ترلاسه کول جنسي ګټه اخیستنه او پر انساني قاچاقوړونکو د تختول شویو کسانو پلورل په افغانستان کې د تختونو له اصلي موخو بلل کیږي خو یو شمېر داسې پېښې هم شته چې انسان تختونکو پکې د پیسو له اخیستو او د دوی د غوښتنو له منل کېدو وروسته یا هم د پیسو د نه ترلاسه کولو پر مهال اختطاف شوي کسان وژلي د دې ډول ورستۍ پیښه د لړم میاشتې په 20مه د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې د عقلي او عصبي ناروغۍ د یو ډاکټر نادر عالمی وژل کیدلو هغه د وږي میاشتې په 20مه ماسپخین مهال وتښتول شو خو سره له دې چې انسان تختونکو د هغه کورنۍ 350,000 ډالر واخیستل بیا یې هم هغه وواژه طالب چارواکي وایي دوی د انسان تختونکو پر وړاندې د مبارزې لپاره جدي عمل کوي خو دا پیښې د طالبانو په واکمنۍ پورې محدود نه دي بلکې د جمهوري نظام پر مهال هم بیا لګلري د 1399 کال د کپ 22مه انسان تختونکو په کابل کې د محصا په نوم یو شپکل ننجلې هغه مهال ووجل چې کورنۍ د ازادۍ په بدل کې 300,000 امریکایي ډالر ورنکړل د هغې وژون کې ونیول شول او پر دیرش کاله بند محکوم شول خو کېدای شي دوی هم د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د زندانونو د ماتېدو په پیښو کې آزاد شوي وي د محصا له تختول کېدو او وژل کېدو کال وړاندې یعنی د 2018 کال د جنوري په 23مه دا باسین پونوم یو 12 کلن تنکی زلمه چې دا تو خویندو یوازینه ورورو د کابل لکارتینه او سیمه وتختول شو او د ازادۍ په بدل کې 3,000 امریکایي ډالر وغوښتل شول خو انسان تختونکو د هغه سخت شکنجه او د دوی د غوښتنو د نه منلو وروسته اباسین وواژه د هغه د وژنې په جرم د 2018 کال د جنوري 23مه د یک شنبه په ورځ درې تنه په سرخی پلزندان کې اعدام شول په افغانستان کې امنیتي ستونزې په تیره بیا د انسان تختونې ګواښ ډیر جدي دی خو اوس د طالبانو حکومت وایي د انسان تختونکو سره سخت چلند کوي د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست د ویان خلیل همراز لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ دوی د خپل واکمنۍ لپاره راهیسي د انسان تختونې په تور شپږ اتیاته نیولي او له دوی 15 لسټانه آزاد کړي دي د طالبانو د واکمنۍ لپاره راهیسي مو د دوی په امنیتي مرکزونو کې د انسان تختونې د ثبت شویو قضیو او تختول شویو کسانو د کشمیر په اړه د دوی د کورنیو چارو وزارت وپوښت خو له ژمنو سره سره یې ځواب رانکړ خود روان کال د لړم پښپګما د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستيال خان جان الکوزی یوې خبري غونډې ته وویل تیرو دوه میاشتو کې نږدې 40 سوداګر تختول شوې دي په افغانستان کې د اطلاعاتي محدودیت کلتوري ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله د هم کې د شي لزګونه ورته پیخي پټې پاتې شوې وي
په راپور کې مو په افغانستان کې د انسان تختونی د تختولو د پیښو په باب واوریدل دغه موضوع ده چې له تاسو سره اتیرو په افغانستان کې څومره له فردي پلوه د مسؤلیت احساس کوي د خبرونه ته مو له جرمني څخه د سیاسي چارو او پو اساق اتمر ته هم بلنه ورکړې ده د ټلیفون لارې سره وصل شوې ده اتمر صاحب خبرونه ته خلاص
ژوندی اوسې مننه تاسو ته او اوریدونکو ته سلام
اتمر صاحب تاسو را سره اوسئ، اوریدونکو ټلیفونونه کوي د څو اوریدونکو نظرونه به واورو بیا به خبرې وکړو. بلې، ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، څوک او لکوم زمو تماس نیولای؟ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، کچېرې د واتس اپ یا انټرنیټ لاسرسی لري نو کله شي چې د واتس اپ شمیرې لري سره اړیکه ټینګ کړئ. 00202211240 مو شمیره ده. سکایپ آدرس مو هم ده، راډیو ټکی ازادي. اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنئ، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده ازادي راډیو.
بله نورې سلام، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری صاحب، پښتون خبرونه ته خره غلاست.
څنګه ما نورې سب خبرونه ده افغانستان او پاکستان ته غلې او دا غلې دي خبره ده دا اف او دا
خارسه پختون غږ مو سم نه اوریدل کیږي، پری کیږي، ګمانم کوم چې یو استون زده بل اوریدونکو راخلو. خیر ورسه کېدای شي بیا هم تاسو تماس ونیسئ. مهرباني د مایکروفون تاسو خبرونه ده، لکم زمو تماس نیولای.
السلام علیکم وخت نوریا شمیر صاحب، سلام نو نه کې اله تاسو او محترم اوریدونکو او اتمر صاحب ومني کشمیر خان زرملوال يم دي خبر پختونخوا هری پر نه اړیکه نیولې.
بله زرملوال صاحب، خبرونه خره غلاس زموږ دایمي همکار. موضوع مو واوري در مونږ نن په افغانستان کې په ټوله کې پر امنیتی وضعیت او د فردي امنیت پر موضوع خبرې کوو. تاسو
ماته بالکل کاکی کړی مې ته موضوع بالکل.
بله
نو د ما فکر او نظر مې نوري صاحب له څنګه شمه ته معلومات، بلکې ټول نړیوالو ته ټول هوادوالو ته معلومات چې دا افتتاحونه او دا زورونې او دا غل غدوې دا شیدې د افغاني ادارې نه په میراث پاتې دي. په دې کې شف مساو امارات اسلامي افغانستان چې دا مجموعه فکر او نظر باندې دي دوه خونه واځي دغه مشکلات ډېر نور شتون زم مرتفع مخ کې دي. هغه به ان شاء الله په خپل وخت سره نه پخول مشکلات به حل کی او دا شتون بل بین جي خو په څه وخت سره نو دا سیده دغه دغه ته دا کوم افتتاح کوون کې نیولې دي دغه امارات اسلامي افغانستان دولت دوه ته باید دشي سزا ورکړي چې ټول هیواد ورنه بلکې ټول نړۍ انسانان پنځه نه واخلي. خبره ده او بل لا اتمر صاحب نه وپښتنه لرمه، هغه پښتنه ده چې د څومره په دې باندې متيقین شي دا د طالبانو اسلامي امارت سیدا یعنی څومره فرق په دې کې لري له خوانی ادارې سره. مثلا پښتنه مده ده چې یعنی څومره بګوی کولای شي چې دا خلک په سزا ورسي، او مثلا دا حالات کنټرول کې دا پښتنه ملات مر صاحب نه نو ونه یې معنا نه وخت راکوډنه
من نه کور ودان زرمل ول صاحب بل اوریدونکو دې مهرباني نشته ده. اتمر صاحب تاسو ته بدر شو. زرمل ول صاحب یو پښتنه هم کړی و او یو بل نظر ورک د په خبره چې دغه د انسان تختونی یا د اختطاف ستونزه له پخوانی حکومت څخه د طالبان حکومت په میراث پاتې ده، د امنیت سره تړلې موضوع ده. افغانستان اوس د پخوا په نسبت ډیر امن شوی دی، هغه وژنې او اختطاف پیښې چې پخوا به تکرارېدلې هغه اوس نشته ده. یعنی دا هم کېدای شي چې له پخوانی حکومت سره وتړل شي او که دا یو جلا ده له امنیت سره تړلې موضوع ده.
مدنه زما باور ده چې دغه اختطافونه لکه چې دوستانو ویلې د پخوا را موجود و، لیکن پخوا کې یو فرق چې درلود هغه دا و چې دغه اختطافونه شاته خپله زورواکي د نظام کسان موجود ول او هغه قوماندانان او هغه زورواکي معمولا دغه ګروپونه او دغه دستې حمایت کولې. او تاسو لیدلای شئ چې تاسو په خوا کې کوم بلاتو کې چې د اختطافونه تر سره کېدل د دې هغه اصلي کړۍ و د چارواکو پورې رسېده او دا ټول خلکو ته معلوم دی، ځکه هغه امکانات چې دوی کارول مثلا د پولیس موټر، د عسکري یونیفورم، د پولیسو وسایل یا مثلا دغسې نور شیان هغه امکانات چې دوی سره و هغه تقریبا په دې باندې سره باور کولی شي چې دغه ټول هغه کسان چې د دغه بانډونو تر شا ولاړل هغه حکومتي او زورواکي ول چې دغه بانډونو سره یې دوی مرسته کولې. اوس هم زما باور داسې دی چې دغه د هغوی پاتې شوني دي کوم چې دغه اختطافونه کوي، تاجران تهدیدوي، تاجران تښتوي، الکان تښتوي او همدغسې نور خلک تهدیدوي.
دا ټولو
پاتې شوني دي.
که تاسو وایئ چې مثلا همدغه اختطافچیان یا انسان تښتوونکي د یوې کړۍ غړي وو چې له پاسه یې ملاتړ کېده، یعنی ان چارواکو پکې لاس درلودل په پخواني حکومت کې، اوس چارواکي نشته ده او ټول یا افغانستان وتلي یا اکثرا خپلو خزانونه پټ کړي دي، ولې باید د دوی له ورکېدو سره دا ستونزه بیا هم په خپل حال پاتې وي؟ د مخکې زرمانوال صاحب هم دې ته اشاره وکړه، لاغه پوښتنه هم تاسو ته راجع کړې وه چې پخواني حکومت کې که دا ستونزه ول پاسه حمایت کېده، عدالت نه تامینېده، انسان تښتوونکو ته هغه څه چې لازمه و سزا نه ورکول کېده او دغه ستونزه همداسې دوام درلود. اوس خو طالبان ویلي چې دوی جدي دي او انسان تښتوونکو ته سزا ورکوي.
مهم خبره دا ده چې فقر، اقتصادي مشکلات، د کار نشتوالی، دوی یا هغه پخواني بانډونه خپل ځان ساتلي دي په هغه کاروبار باندې دوی بوخت دي، یا نوي ګروپونه پیدا شوي دي دوی په دغه کارونو باندې لاس پورې کوي. او د دې اصلي علت فقر او وزګارتیا او اقتصادي مشکلات او په ټولنه کې دغه ناخوالې دي. زما باور داسې دی چې تر هغه وخته پورې چې دغه فقر افغانستان کې لمنځه لاړ نشي او دغه اوزګارتیا لمنځه لاړ نشي، دغه جرمي جنایتونه به همدغسې دوام ومومي. دا په دې باندې نه کېږي څومره چې تاسې مجرمینو ته سزا ورکوئ، دا په سزا باندې نه حل کېږي تر څو چې د هغوی ژوند تغیر ونه کړي. یعنې زما باور داسې دی چې همدا اوس تاسې وګورئ په دغه دوه میاشتو کې چې تاسې خپله سروي و چې څلوېښت سوداګر تښتول شوي دي، یعنې دا ډېر لوی یو رقاب دی. او دا کار هغه څوک کوي، هغه کسان کوي چې دوی پیسې ته ضرورت لري، دوی پیسې غواړي. او دا د دوی اسانه لار انسان تښتونه ده، او دوی مثلا کولی شي چې د ډېر محدود امکاناتو
اتمر صاحب، دا خو د یو نفر کار هم نه ده. مثلا یو نفر که وږی وي نو دی آیا فکر کوي چې مثلا مجبوره کیږي چې داسې یو ګروپ جوړ کړي چې دا یو ګډ کار ده چې څوک تښتوي؟ د دې لپاره خو باید ډېر اقدامات وکړي، ډېر امکانات برابر کړي. په هر صورت په دې موضوع به خبرې وکړو، اوریدونکو هم ټلیفونونه کوي، یو څو اوریدونکو به بیا هم راواخلو. بلې مهرباني، ځان راوپیژنئ، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني.
السلام علیکم، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. لومړی تاسو قدرمن میلمه او ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکهلی وایم.
وعلیکم السلام.
په دوه کدام په دوه قدم کې نوري صاحب راځم دې ته چې الحمدلله د نوي نظام سره امنیت ډېر ښه شوی دی پخواني نظام ته، او ان شاء الله چې دا نظام چې دی ډېر جدي اقدامات یې کړي. مثال زه د هلمند وضعیت کسا سره د مثال په توګه شریکم. په هلمند کې مثال په تیره واونۍ کې دولس کسانان ډېر کوچني جرمونو باندې ګیر شوي دي، نیول شوي دي. په تېر حکومت کې خو داسې وخت هم رالی چې حتی یو سراپه د خپل سراپۍ ته نوست للی. ډېر داسې جدي حالت داسې وخت رالی چې بیخي اختطافګرو دغه بیخي ډېر دغه اوس خو الحمدلله په ټوله افغانستان کې مثال داسې رابطامت د شپې و د ورځې مثال اوس داسې د سړکانو ستاسې خبریالان انشاءالله ټوله خبر دي چې په سړکانو باندې وګوري د شپې د ورځې باندې د مسافرین تګ راتګ کوي او هیڅ ستونزه دوی ته نه لیدل کېږي. یعنې که تېرو حکومت ته سي، یعنې اوسنی نظام ډېر امنیت او اختطافګرو پر وړاندې ډېر ښه چلند کړی دی.
مننه کور ودان چې له هلمند نه مو سره تماسونه و. بل اوریدونکو هم د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني ځان راوپیژنئ. یو څوک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جوړ خوښ
تا مانا نکور ودان لکم زی متماس نی ولی
حیات واسه هل د هلمند ولایت په لښکتا سره
خا په موضوع باندې خو چې خبرې کوو پو یاست څومره په خپل فردي په لاو د امنیت احساس کوي لکه چې طالبان وخت رسیدلی په افغانستان کې
مننه ور موضوع یې دل ډیر څه موضوع تکلې ده او شکر الحمدلله الله دې راضي شي ډیر امنیت فضا خورا ده پر یوازې هلمند نسبت په ټول افغانستان کې دا تیرونې د کابل راغلم نو دا غدي ډیر شایسته امنیت ډیر شایسته فضا و نو د دې چې مشکل سره نه مخ مختلف معنا یا ټول مختلف درېږي یا بل خبره یا بل او دا د غلو په دې چې معنا یې خبر دي دا کوم خلک چې تشتیه نو موږ د مسلین څخه خدای له ورزو د چې دوه سره ډیر سخت چلند وکي او هغه د دې چې نیول هغه د قانون منګول ته وستاري نو دا موږ مسلین څخه غوښتنه د چې دا احتیاط کړو سره ډیر سخت قانوني چلند وکي ورور
من نه کور ودان بل اوریدون که هم د مایکروفون تاسو خبرونه ده مهرباني ځان رو پیژنې او
لکم زما علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
خاص کر درون ملتا عبدالرحمن ما کابل نام
بل عبدالرحمن خان خبرونه ته خره غلست خبرونه مو اوریدل ده مهرباني
دا اوسه ما خبرونه مې اوریدل ده خاص کر په د امنیتي لاسره ماشالله خایسا امنیت ده او خاص کده افتتاچانو لغنا بالکل راضی تر صرف د یو شی کی چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده د خلکو او د دولت چې کومه ده بیا هم شموله اوس په حال نه ده کوم رقم چې دوی یا مغه رقم نه ده خدای دې وکړي چې دغه مشکلات حل کړي نور ماش ان شاء الله ډیر خلک دولت ده موږ دا پانه په ټول دولتوب سره مرخصته ده د خلکو په نوم دی بل په نوم دی بل په نوم دغه یو نظام خو پریک دی چې آینده د خلکو په شل کال موږ لس کال بعد نظام بدلیږي لس کال بعد نظام بدلیږي نړیوالو کلونه تیر سي نظام نه بدلیږي موږ د افغانستان د لس کال بعد نظام بدلیږي ډیر خلک امنیت دا ور ډیر ته راځي او خاص کر چې د لګ اقتصادي وضعیت ان شاء الله دا هم حل شي
عبدالرحمن خان دغه حل کی د دې راپور نو پاره تاسو څه وایاس چې مثلا مخکمو راپور خپور کچ د انسان تختونه پیخي بیا هم په افغانستان کې تکراریږي یعنی دا خو د سې ستونزه ده چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پیخيږي آیا تم توقع مو دا درلودل تاسو او نورو چې د طالبانو پر اتک سره باید د ټولو دغه سناوړو پیخو ټغر ټول شي په یو دم
ان شاء الله یو دم خو به ونسی خو ان شاء الله تعالی که خیر او پاینده کې به د دې سې پیخو شایدان نه وو سه پاین په قرار قرار به ان شاء الله ختميږي او خاص کر چې د اقتصادي وضعیت لخ خص ان شاء الله بيخي به ختم سي
مننه
ان شاء الله خدای مهربانه ده
مننه کور ودان عبدالرحمن خان چې له کابل مو تماس نیولای او بل اوریدونکو هم دی نشته دی زموږ تخنیکی همکار شریک وي اتمر سپ د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل په ټوله کې افغانستان تقریبا تباند څلور لسیزه په جګړو کې خکیلو له جګړو څخه د وټلو او د سولې لارې ته دی وهواد په ورتلو سره تاسو فکر کوئ چې دغه ستونزې چې نن ورځ پر رسنیو کې راپورته کیږي پر ځینو سیمو کې پیښیږي آیا د دې او تقر هم باید ټول شوی وي
زما باور داسې دی چې نظام باید خپل راتلونکي خلکو سره شریک کړي په دې بنا چې خپل برنامه خلکو ته ووایي نظام په یو ګونګي حالت کې پاتې کېدل او د نظام د برنامو نه خلک نه خبرېدل دا مشکلات او ستونزې رامنځته کوي یقینا چې ټول په دې امید وو او یو چې د طالبانو پر اتک سره به امنیت ښه شي لیکن خبره اوس یوازې د امنیت امر دی نور خبرو ته هم ضرورت شته دی نور اقداماتو ته هم ضرورت شته دی زموږ دغه ملګري کوم چې دوی ډېر د امنیت نه خوشحاله وو یقینا دوی د هغه ولایاتو لرې سیمو کسانو چې دوی په دغه تګ راتګ کې مشکلات درلودل لیکن دغه ښاري اوسیدونکو مشکلات نور شیان دي مثلا دوی کار ته ضرورت لري دوی تعلیم ته ضرورت لري د دوی لورګاډۍ خواهد دي دوی کار او مکتب ته ضرورت لري او دغسې دوی معاش ته ضرورت لري دا ټول افغانستان خو په زراعت باندې نه چلیږي چې دوی یوازې باران ته او ځمکې ته او کرکلې ته دعا وکړي. نو حکومت یا نظام باید د دغه شیانو یا د دغه تشویشونو د رفع کولو دپاره خپل برنامې خلکو ته وړاندې کړي. داسې غلي او چوپ کېناستېدل دا زما په وار صحیح نه دی.
ستاسو له خبرو داسې ما انتبا واخیسته چې دا پیښې د انسان تښتونې د وسلوالو غلاو تر ډیره په ښارونو پورې محدود دي، نه په کلیو او بانډو پورې. ولې علت څه دی؟ آیا طالبان چې راپورته شوي له کلیو بانډو دوی هغه استخباراتي معلومات قوي لري په کلیو بانډو کې، او په ښاري کې د دوی هغه بیس چې په کلیو او بانډو کې دومره قوي نه دی؟
زه داسې فکر کوم چې ښارونو کې خلک پیسو ته ډیر ضرورت لري. دغه د خلکو ژوند روزګار په اقتصاد باندې څرخیږي، او د خلکو ژوند په روزمره کارونو باندې، په روزمره بزنسونو باندې دی. او په اطرافو کې خبرونه هم خلک په کار کلي باندې خپل ژوند تېروي. نو ځکه دغه تفاوت په ښارونو کې ډېر دی. دلته چون ژوند ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر زر خلک پیسو ته ضرورت لري، نو کله چې دوی دغه شبکې یا دغه کسان چې دوی په دغه شبکو کې شامل دي، دوی ډېرو پیسو ته ضرورت لري، او دوی همدغسې روبدل شوي دي چې دغسې ډېرې پیسې ترلاسه کړي، دغه ډېرې پیسې خرچ کړي. نو دوی په هغه غیر قانوني کارونو باندې لاس پورې کوي، کله چې دوی ته په یو دم ډېرې پیسې راشي چې هغه اختطاف دی، قاچاق دی، غلا دی، انسان وژنه دی. دا مختلف جنایي جرمونه دي چې په ښارونو کې دا د دې ګراف همیشه پورته دی نسبت د اطرافو د ولایت.
که راسو همدې خبرې ته اتمر صاحب، کله چې په ښارونو کې داسې یو ناوړه پیښه کیږي یا څو محدودې پیښې کیږي، آیا ستاسو په نظر دا د ټول افغانستان امنیت منعکس کولی شي؟ موږ کولی شو چې ووایو افغانستان کې دا ډول پیښې تکرارېږي په ټول افغانستان کې، او که یوازې په ښارونو پورې محدودې دي؟
زما باور داسې دی چې په هر ښار کې دغه جرمي واقع ډېر دي. تاسو که داسې موږ نشو ویلی چې مثلا په اروپا کې دا نشته یا په افریقا کې دا نشته، په هر لویو ښارونو کې دغه ګراف پورته دی. لیکن په هغو ځایونو کې چې خلک په اقتصادي فقر کې دي، خلک په تنګسه کې دي، خلک عاید نه لري، خلک اوزګار دي، دغه ګراف پورته کېږي. مثلا که د جنایت ګراف تاسو په امریکا کې وګورئ، د ټول نړۍ له امریکا کې ډېر دی. لیکن دا په دې معنا نه دی چې امریکا کې مثلا کار نشته. هلته هم شته دی، کار هم شته دی، لیکن خلک همدغسې عادت شوي دي، دغه بانکونه دغه ګروپونه شته دي. لیکن په افغانستان کې تر ډېره حده پورې دا د اوزګارتیا او فقر او مثلا تنګدستي د دغه شیانو ډېر زیږنده نه نسبت دې نه چې سړی که داسې موږ وګورو چې خلقي جرمي کسان څومره دي، یعنې هغه کسان چې دي فطرتا خلقا مجرمین دي، دا په افغانستان کې زه فکر کوم ډېر کم دي، یعنې کم ګراف لري. لیکن هغه کسان چې د مجبوریت له وجې نه یا د فقر له وجې نه یا د وزګارتیا له وجې نه دغسې جنات ته لاس پورې کوي، دا نو بیا بل خبره ده، ډېر دی. بیا
لکه چې پخوانی حکومت ړنګ شوی دی، او موږ تاسو پوهیږو چې پخوانی حکومت خو تر ډیره د بهرنیو په مرستو متکی و، 50% بودیجه یې هم بهرنیو تمویلوله. اوس چې طالبان واک ته رسېدلی دي، اقتصادي فعالیتونه بند شوي، بهرنۍ مرستې بندې شوي دي، د افغانستان مرکزي بانک شتمني بنده شوې ده، او په افغانستان کې خلک ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي چې یو عمده عامل هم همدغه د بهرنیو مرستو بندېدل دي. نو که موضوع داسې وي او د دغه تر شا اصلي عامل اقتصادي ستونزې وي، تنګدستیا وي، تر څومره حده طالبان ملامت ګڼل کېدای شي چې نه دي توانېدلي چې د انسان تښتونکو جرلی وباسي؟
ګوري، همدغه ستاسو په راپور کې دا وویل شول چې 2 میلیونه افغانان اوس په خطر کې دي. دا څو موده کیږي چې رسنې دغه خبره کوي او دا د هغه مرستو د بندېدو له وجې ده شوي دي کوم چې نړیوال افغانانو باندې دغه مرستې بندې کړي دي. تاسې وګورئ کله چې بهرني مرستې افغانستان ته راځي یو خو هغه کسان دي چې دوی مستقیم د دغه مرستو نه برخه اخلي، یعنی ډایرکټ بینیفیشری دی، یو انډایرکټ بینیفیشری دی هغه کسان چې دوی مستقیم د دغه مرستو نه برخه نه اخلي لیکن په غیر مستقیمه توګه د دغه پیسو نه دوی استفاده کوي. په افغانستان کې دغه شل کلونو کې دا چې څومره کسانو مستقیم دغه معاش اخیسته دا بله خبره، لیکن غیر مستقیم تقریبا دغه شل 2 میلیونه کسانو چې د دغه پیسو او د دغه پیسو د جریان نه د دوی ژوند چلېده. اوس چې دغه متوقف شوی یا درېدلی نو دا ستونزه مستقیما هم هغه کسانو چې مستقیم دغه پیسې ورته ورتلې یا هم هغه کسان چې غیر مستقیم د دې نه ګټه اخیستله دوی دواړه متضرر دي. اوس د نظام مسؤلیت دا دی چې اول د نظام دغسې یو ژبه پیدا کړي چې ولې دغه چانس چې پخوا افغانستان درلوده اوس یې د لاسه ورکړی. باید د دې دپاره د طالبانو رهبري فکر وکړي چې دوی یعنی دا په دې باره دی چې د دوی دریز د دوی د دریز قرباني دغه ولس دی.
بله
بله خپل دریز تغییر کې در اصول سره کوشش کی چې اول د دغه راستي ترلاسه کی نړۍ سره د مشترکه شو پیدا کی نړۍ سره د په تعامل کې اوسي تر څو چې خپل وطن د دغه حالت نه وباسي.
د ولس د رنځونو کړهونو د لری کېدو لپاره باید طالبان سازش یا ستاسو په نظر باندې نړیوال ټولنې سره یا یوې مشترکې ژبې ته یوې ګډې ژبې ته ورسیږي. په هر صورت اوریدونکو بیا هم ټلیفون کوي، څو اوریدونکو به راوخلو. بلې د مایکروفون تاسو خبرونه ده، مهرباني څو کول کوم زموږ تماس نیولای. بلې ګمانم چې خبرې نشي کولای زموږ اوریدونکو. یو بل اوریدونکو راخلو، مهرباني څو کول کوم زموږ تماس نیولای.
سلامونه احترامات نورې سر تا ته او دا استاذ میلمتا د مایکروفون استاذ د خبرونه وټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسپټ لاین د پاکستان صوبه بلوچستان
خبرونه ده. خلاص که هم نن موږ په افغانستان کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو، خو تاسو به هم رفت آمد لري اتمنه افغانستان ته بزی ورځي کڅنګه؟
یا زه خو افغانستان ته نه یم تللی، خو د ټولنیزو رسنیو او د وطن کې د ملګرو د معلوماتو په اساس چې په افغانستان کې ډېر ناوړه اقتصادي وضعیت رامنځته شوی ده، معلومات لرم چې اقتصاد بیخي کمزور دی او ټول خلک اکثره خلک یو وخت ډوړي خو یو وخت نه خوري.
بله اقتصادي ستونزې خو موږ په هیغو نن موږ په افغانستان کې پر فردي امنیت باندې خبرې کوو. په ټوله کې تاسو د افغانستان اوسنۍ وضعیت کله په خاني سره مقایسه کوي، آیا دا له امنیت لپاره وخه بولی؟
د امنیت لپاره هم شنه ده، خو دا چې وسې څه نه څه جنگ قرار شوی ده، خود دا چې اقتصادي وضعیت دومره خراب شوی ده چې ترغه په خاني بیا امنۍ دا پرمش ډیر تکلیف ده. ځکه موږ ډوټی نه لرو، لوجه مرکز یا په توپک څوک وستل سوی یا لوجه مر پر کې شي.
مننه، لوګه رښتیا هم لوی ستونزه ده. بل اوریدونکو راخلو، مایکروفون تاسو خبرونه ده، مهرباني ځان راو پیژنئ. وعلیکم السلام، تماس نیولې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک وعلیکم زم تماس نیولې؟ ورور مستقیم
میرویز مینوال احمد تورخمنه.
تورخم نه متماس نه ولای، موضوع مو اخیسته ده، ستاسو نظر څه دی؟
نظر مو دا ده چې ورور جان چې دلته په تورخم کې زه یو ډرایور یم او مخ کې باغ د تیر حکومت سربازان ول دی ګمرک مربوط کېدل او اوس هغه سربازان نسته، هغه مسلکی خلک نسته او دلته د سیمه مشکلات دي چې یقین به خدای وکړ مخ کې به پکې تقریبا 450 موټر به په داخل ګمرک کې جایدل او کارونه به په وخت کېدل. او اوس چې دا اوس موږ د سورته ګورو یقین وکړ چې تر یو نیم سلونه نیول تر 200 پورې موټر پکې جاییږي، هغه موټر ګډ وډ درېږي مخ کې، خو به دو نفر ورته تعین کړي ول، موټر یې په قطار درولې او موټر یې به جای په جای کول، نو موټر یې په کې زیات جای دی. اوس هغه حساب نسته، اوس دلته یو دوه درې نفره داخل د خروجی دروازې کې ولاړ، یو څو نفره ایلاندې ولاړې، نور داخل ګمرکې کچا په چړو سره ویلل، کچا مړه کړل یو بل سره، دا خو ډریوران دي یو بل سره وایي، او چې معمولی موټر ولګېږي زیاتې هغه ډریوران، هغه خو معلوم ده چې وروره به جنگ ده.
مننه.
اوس چې موږ پېښور نه راځو قسم.
مننه. دا موضوع بل موضوع ده. موږ په افغانستان کې په فردي امنیت خبرې کوو. تاسو چې ډریور یاست، آیا اوس په لارو کې چې سفر کوي ځان خوندي احساسوي له امنیت پلوه، او که مخکې مو ځان خوندي احساسوي؟
او د امنیت برکه.
بله
ورور جان، امنیت خو چا خراب مخ کې چا خراب کړی او اوس یې څوک جوړی، امنیت هم دوی خراب کړی. او په خدای یقین وکړه چې زه خپل دغه زه خپل ډریور یم، زه یاندې ډیر ګرځم، په هر ولایت کې ګرځم، نو اوس امنیت بیخي خراب ده. ولې چې امنیت دې حد ته رسېدلی چې مونږ چې د تورخم نه راکت راوګو تر جلال آباد پورې مونږ نه تقریبا تر شپږو زرو روپو پورې ځي، په هر ځای کې مونږ نه پیسې غواړي، نه پوهېږو چې دا غله دي، طالبان دي، هیڅ معلومات نشته چې دا څوک دی. امنیت ډیر ګډوډ ده، بیخي حالات ګډوډ دي. یعنی یقین وکړه د خپل ډرایورۍ نه مېم توبه باسلې ده چې نور په ځای.
مننه کور ودان په دې لچه مسول چارواکو تاسو غږه ما اوریدلې وی، بل اوریدونکو نشته دی. اتمر سره تاسو ته درزو دغه د زرمالوال پوښتنه که تاسو جواب کوي و پوښتنه کړي و کله جواب ورکړي، تاسو نه نظر غوښته یو چې په ټوله کې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخواني حکومت تر سلطې یا واکمنۍ لاندې او د اوس د طالبانو تر ولکې لاندې څه ډول ارزوي؟ توپیر پکې ویني؟
بله، توپیر خوشته ده. په پخوانی حکومت کې ځینې ډلې داسې وې چې دوی خپلمنځي رقابتونه هم درلودل، خپلمنځي دښمنیګان هم درلودلې، قمندانان یو بل سره درلودل. ولیکن لکه چې دا بل ورور چې تورخم نه غږېده، اوس هم همدغه مشکلات شته دي، ځکه تاسو ګورئ چې څو ځانمرګي بریدونه، قوي قوي ځانمرګي بریدونه وشول، او د دې تر شا د داعش او نورو ترهګرو ډلو لاسونه چې دوی عملا خپل موجودیت ثابت کړي چې دغه یو تهدید دی. نړیوال هم طالبانو ته ګوتنیونه کوي چې تر اوسه پورې دوی په دې نه دي توانېدلي چې هغه ترهګرې ډلې کوم چې په افغانستان کې موجود دي تر کنټرول لاندې راولي یا دوی نابود کړي. اوس هم تقریبا عین مشکلات موجود دي، خو د پخوا پرتله، پخوا خو جګړه روانه وه، پخوا خو مستقیبا عسکر او خپله طالبان سره جنګېدل، اوس دغه یو ډله خو دشته یوازې طالبان دي. نو د طالبانو موجودیت کې دغه ترهګرې ډلې موجودې دي، او دا هم د طالبانو دپاره یو سرخوږی دی، هم د نړیوالو دپاره. بل دا چې د طالبانو سره که تاسو متوجه اوسئ، په دې شل کلونو کې کوم جنګیالي چې جنګېدلي دي د طالبانو په لیکو کې، هغوی ټول د دغه بهرني ګروپونو ډلې وې، لکه مثلا انصار الله و داعش و جند الله و مثلا دغه ترکستان شرقي و ایغور و القاعده و لشکر طیبه، دا ټول هغه ډلې دي چې اوس د طالبان نه دوی خپل حق غواړي. دوی خو د دې دپاره طالبان سره مرسته نه وکړی چې دوی به د طالبانو حکومت دپاره اصطلاح خپل قرباني ورکوي، دوی د خپل اجنډا یا خپل موخو دپاره دوی جنګېدل. او اوس دغه دوی د طالبان نه غواړي، مثلا ایغور دوی غواړي چې که طالبان دوی نه پرېږدي، هم ایغور غواړي چې دوی خپل اجنډا دپاره قرباني ورکړي. یا مثلا داعش همدغسې، یا مثلا انصار الله همدغسې، ترکستان شرقي همدغسې. نو دا د طالبانو دپاره یو لوی سرخوږي دی. نړیوال دوی نه غواړي چې دغه ګروپونه دوی بهار کړي، ځکه چې دوی دغه تعهد ورکړی دوی په خپل سفرونو کې چین ته، روسیې ته، مثلا ایران ته، ازبکستان ته، دوی مشرانو ته دوی تضمین ورکړی چې دغه ګروپونه موږ ځپو. لیکن تر اوسه پورې علنا ګورو چې دغه یو لوی چیلنج دی چې دا چیلنج اته د خوانی حکومت موجودیت کې دومره نه و چې اوس ډیر و
مننه اساقت مرکور ودان به هم تاسو سره اوسئ او ورودونکو ټلیفون نه کوي او ورودونکو به هم راوخلو بلې د مایکروفون ساسو خبرونه ده زنوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم موضوع مو هم نن په افغانستان کې د فردي امنیت مسأله ده پر دې خبرې کوو ل تر څه هدا خپل یا ل فردي په لوازم مسون بولې د انسان تختون یا نور کوم داسې ناوړې پیښې سره مخامخ شوي یاست شویاست د موضوع مکه د طالب چارواکو سره مطرح کړي وي او غوته موړندې کړي وي د غوي خبرګون څو وخت اقدامات څومره څک اقدامات کړي او څومره تاسو لپاره د منلو وړ دي او دونه کې دی مهرباني ځان راو پیژنې لکم زمو تماس نیولای مهرباني
سلام د سه ټول ادبي رادیو کارګون کو ته ټول د درانه مرمت سلامونه کوم افغانستان کې تقریبا سل ورځې طالبانو وخت نه دی شوی چې موږ په امارت باندې زور واچو فشار واچو او بعض خبره چې موږ یادواري کوو چې د افغانستان کې عملیات نشته د انسان تختونو زیات دي او دا خبره د خزمه تاییدومه او زګه چې طالبی امارت چې کله راغلي د خارونو کې عام امنیت دي خصوصا ولایتو کې امنیت راغلي دي او ټول خلکو چې دشمندار او دشمندار خلکو خالص له شوی دي او دا مخکینه چې کوم غل نیول کېده هغه به ورسته به فساد اداري واغې د پیسې تیرول د ته باغل خل خوشي کې دي ماشاالله دوی چې کله غل نه سي به خوشي کول امکان نه سي یا لاس کری کی او دوی همدا سیمه کې دي خو بیا هم ولس ور سره همکار دا کوم تورويست یا دي تورويست په افغانستان کې هیڅ کله نه شراته مخکې جو ګروپ ګروپ جوړې دي او افغانان خپل پوښي دي افغان ځانن ته روخيار دي پوښي دي چې دا چې سر پورته کوي دا وایي چې زیما بل وایي زیما سبا ځکه آسی مرنه او دې خپلېږي چې نور هر چا سره نه لشکر طیبه جوړیږي نه دای جوړیږي هیڅ څوک کم ګروپ ته نه دي افغانان خپل اتفاق باندې پويږي او بل خوشخبری دا ده چې هغه جنازه چې موږ جګول هغه جنازه چې موږ نه خو دې خو ټولول هغه نه آرام شي او خیر دې چې لوګي تیر کو لوګي لپاره مشکل نه لري او وګي ته به تیر کو خو دا افغان وژنه چې
مننه کور ودان چې له نورستان مو تماس ونیو بل اوریدونکو هم دی مهرباني مایکروفون ساسو خبرونه ده او لکم زی مو تماس نیولای مهرباني بله ازادي رادیو ده مایکروفون ساسو خبرونه ده مهرباني تاسو مستقیم وصل یاست غږ مو خبريږي خبري وکي بله اوریدونکو لکه چې نشته بل اوریدونکو دی مهرباني ازادي رادیو د مایکروفون ساس خبرونه ځان رو پیژنې مهرباني
السلام علیکم رحم الله منګل د خوست ولایت څخه تاسو تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم
منګل صاحب خبرونه ته خراغ لاس خبرونه متعقب کړی وی پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې امنیت څومره تامین شوی یو فرد خپل د امنیت لپاره څومره ځان مسؤل احساسوي بلې له منګل صاحب نن سره مهرباني
اورم زه د خپل افغانستان د ټولو خلکو څخه ډیر زیاته ګیله لرم په دې خاطر باندې چې د دوی د ذهنیت سره د هیڅ نه جوړیږي نه په یوه چې څنګه خبره ده بل امنیت یې لپاره په خو مونږ د هي ان بوريو کله د امنیت د څه کوه وخت ما کله کله د وېستخه
لمنګل صاحب سره مو اړیکه پرې شو لای او پښتنه مو درلودل چې دا مو کاش کې تل کړی وای خو اتمر صاحب وای چې زه اندېخمن دي ته يم چې د ذهنیت د خلکو نه جوړیږي ولی مخکې ډیر نه امنیت څخه خلک کړیدل د افغانستان اکثر سیمینا نه امنی وی اته په خورونو کې هم خلکو ځان مسون نه احساسو ولې اوس چې موږ راپورونه لرو او اکثرا لیدل کېږي افغانستان د شپې خلک د شپې د ورځې خلک په مسؤن ډول په ډاډه زړه سفر کوي. دا یوازې هغه څو پی چې مثلا کیږي هغه رسنۍ راپورته کوي او نه پوهیږم چې د هدف هم دا و که څنګه. ستاسو نظر اتمر صاحب؟
زما باور داسې دی چې یقینا د امنیت په برخه کې تغییر راغلی. دا خو یو خو جګړه نشته، کله چې جګړه دي خود په خود امنیت منځته راځي. دا چې جګړه ودرېدلی او یو نظام دی او یو حکومت دی یو سیستم دی، دا ښه خبره دی. او زه باور مند په دې یم چې هغه ورونه چې دوی مثلا په نورستان کې دي، مثلا په هلمند کې، یا مثلا په خوست کې دوی چې ته واسي، نو دا اخیري خبره ده چې په هغه سیمو کې کاملا امنیت هم شته دی او خلک هم ارامه دي، ځکه دا هغه سیمې دي چې د دوی ډېر کاروبار هغه د سیمو کاروبار دی، یا زراعت دی، یا مثلا په هغه سیمه کې تجارت دی، یا نور خبرې دي. لیکن ډېر چې د انسان تښتونې مسله راځي، د انسان قاچاق راځي، ډېر چې فقر و غربت راځي، ډېر چې وزګارتیا راځي، دا معمولا په لویو ښارونو کې راځي. او دلته دغه ګراف پورته کېږي، یعنی څومره چې یو سړی تنګدستي سره او فقر سره مخامخ کېږي، همدومره دوی جنایت خواته ځي، همدومره دوی غیر قانوني کارونو خواته ځي. نو ځکه یعنی زما وړاندیز طالبانو ته دا دی چې صحیح دی، او اوس خو لا درې میاشتې تېر شوي یا څلور میاشتې، ورو ورو دوی د خپل دغه په سیستم باندې فکر وکړي. یو خو ټول خلک څه دی په شک او تردید سره نه ګوري، ټول خلک افغانان دي، دغه دېرش پنځه دېرش میلیونه دغه ټول څلوېښت کاله جګړه تېر شوی په دوی باندې، دا ټول مصیبتونو سره مخامخ دي او دوی کار ته ضرورت لري. او دا هم ډېر ښه نه دی چې مونږ داسې فکر وکړو چې لکه چې دوی مشرانو ویل چې تاسو د الله نه رزق غواړئ. صحیح دی چې رزق والا ورکړي، لیکن خلک تاسو نه کار غواړي، خلک تاسو نه روزګار غواړي، خلک تاسو نه دغه د تعلیم و تربیه غواړي، خلک تاسو نه اکتشاف غواړي، خلک تاسو نه تجارت غواړي.
تاسو هم یادونه وکړله چې یوازې امنیت نه دی چې یو ټولنه د سوکالۍ او د ښېګڼې یا د ښه ژوند لور ته مخامخ کوي، بلکې مخ پر مخ وړي، بلکې ثبات هم مهم دی. له امنیت او ثبات دواړه سره تړلی دي. اوس چې نسبی امنیت په افغانستان کې له څه باندې څلوېښت کلونو وروسته راغلی دی، د ثبات لپاره طالبان نو ته څه پکار ده چې باید څه وکړي؟ که څه هم مخکې تاسو یادونه وکړه چې نړیوال ټولنې سره باید تعامل وکړي، یوه مشترکه ژبه باید پیدا کړي، طالبان هم ځینې خپل دریز ولاړ دي، ځینې غوښتنې لري، او نړیوال ټولنه هم چې په دې شلو کلونو کې ډېر هدفونه تعقیبول، هغه ښایي د طالبانو سره طالبان چندان هغو ته اهمیت نه ورکوي لکه څنګه چې موږ هم لیدلی دي په ډېرو برخو کې. څه باید وکړي طالبان؟
زما باور داسې دی چې که طالبان خپل فکر ته تغییر ورنکړي، زما هدف د فکر را نه دی چې دوی خپل ایدیولوژیک فکر ته تغییر ورکړي، زما هدف د دې خبرې نه دا دی چې دوی هغه برنامې ته خپل تغییر ورکړي. برنامه په دې مانا چې دوی مثلا خلکو سره نږدې شي، دوی د خلکو نه ځان باید بیل نه کړي. کله چې نړیوال وایي یا مثلا خپل افغانان وایي چې دغسې یو نظام باید جوړ شي چې خلک خپله ځان په دغه نظام کې وګوري، خلک د نظام نه لرې پاتې نه شي، خلک د نظام نه فراموش نه شي، د هغوی مثلا فکر د خلکو سره نږدې وي. مثلا د ښځو تعلیم، د ښځو برخه په حکومت کې، د ښځو اشتراک په ورځني ژوند کې، او دا خو هم اسلام ویلی، هم نن بشری حق دا وایي، هم نړیوال دا وایي، هم خپل افغانان دا وایي. دا خو داسې خبره نه ده چې ډېر مشکل خبره یې د طالبانو دپاره. دا ډېر ساده قدمونه دي چې طالبان دا باید واخلي د خپل د نظام د مشروعیت په خاطر د قانون جوړ کړي، د خپل نظام د مشروعیت په خاطر د یو سیستم جوړ کړي. داسې خو نه کېږي چې تاسو راشئ یو بولوي یو وزارت کې وقرار کړي او تر اخره پورې تر چپراسي پورې هغه یا قاري یا بولوي یا بلایي یا خونزاده یي او دغه ټول نظام واخلي یو ګروپ پورې وتړئ او بیا امید هم داسې وکړي چې خلک تا سره همکاري وکړي، نړیوالو تا سره پیسې درکړي، نړیوالو تا سره مرسته وکړي. خو تاسې نشئ کولی دغه کار، او ورو ورو که دغه فکر او که دغه برنامه دوی تطبیق نه کړي یا دغه باندې دوی فکر ونه کړي، زه فکر کوم چې ورو ورو دوی به منزوي کېږي او دغه ستونزې به ورځ تر بلې ډېریږي. نه به
ډیر مننه اتمر صاحب، وخت ډیر نه لرو. کور ودان چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ د سیاسي چارو پو اساق اتمر له جرمني را سره، او د غرض له تاسو ټول هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون وکړو، په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. زنوری اس نوری او زما تخنیکی همکار میر احمد صافی له تاسو اجازه غواړو، خو د مهروي چې بل خبرونه څو شپه ورسته پیلېږي، په بل خبرونه کې بیا هم همدا موضوع چیرو کور ودان.
Namaste, vai mande vatan.